سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام او بجی شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند نګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده د خبرونه به په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغې وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکان یې د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه اوچا وایي د دې پلان هدف دا ده چې په افغانستان کې له 3 میلیونه اولکه کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اګست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو د ښځو د حقونو فعاله حبیبه شریفي او پلارې د طالبانو له زندانه راخوشې شوله د میرمن شریفي یو تن خپلوان چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پلار او لور د پنجشنبې ماښام د قومي مشرانو په ضمانت راخوشې شوې دي سرچینې ویلي طالبانو میرمن شریفي په لاریونونو کې له ګډون او رسنیو سره له خبرو کولو منع کړې ده طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د مارچ په 8مه یا د ښځو په نړیواله ورځ میرمن شریفي یوازینۍ ښځه وه چې د غور ولایت د والي دفتر مخې ته یې اعتراض وکړ او د تعلیم کار او پرخوزو د طالبانو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه د ازبکستان د پارلمان غړو په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټوله پوښتنه تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېیمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي دغه ټول پوښتنه د اپریل میاشت کې 1.5 ته په پام کې ده د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوه تیرې دورې سفر کیږي او په دوه نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو 2 کلونو ته زیاته شوې ده او شي جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په څو نسلونو کې تر ټولو په یو واکمن رهبر بدل شو د چین پارلمان په غوښتنې اکثریت د پداسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکل چې شي جین پینګ په 13 اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو له هغې وروسته پاره 9 کلن شي د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې کبله او له دې سیاستونو تر لاسه اخیستو وروسته د کڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول شي جین پینګ خپل د ولسمشرۍ دریمه دوره داسې وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ ده چې یوه یې په دغه هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او دویمه یې د زیږون د شمیر کمیدل دي
د ژوند رنګونه
ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي نن سبا په درسته نړۍ کې په کارنه کې له تخنیک یا ماشینونو څخه کار اخیستل کیږي هغه کارونه چې په خو به لغوا او آسان او خرو څخه اخیستل کیدل نوري ماشین کوي ځینو هیوادونو مخکې د څارویو په ځای د ماشینونو کارولو ته مخه کړې خو ځینو وروسته دې خواته توجه ډېره کړه زموږ په هیواد کې لا هم تر ډیره کرنه په انانوي ډول دا ول څارویو څخه استفاده عامه ده ټکنالوژي پر کرنې ژور اغېز کړی دی لکه چې په کرنه کې له ماشينري کار اخیستل پیل شوی په کرنه کې لوی تغییر راغلی دی شاید تراکتور لبنانی مدرنه وسیله و چې افغانانو په کرنه کې ورڅخه استفاده پیل کړه ورسته تری شراو ځین نور ماشينري هم په کرنه کې تری وحده وکړول شو خو په نور نړۍ کې حتی الوتکو او هلیکوپټرو هم کار اخیستل کیږي لونو میوی هم د ماشين په وسیله شکول کیږي همدارس د دقیقې کرنې لپاره له کمپیوټر او د سپوږمکۍ له تصویرونو استفاده کیږي په بریتانیا کې لنن څخه باندې 360 کال پخوا د تخم شیندلو وسیله جوړه شو او باندې 210 کال پخوا له وژو څخه د غنمو د جلا کولو یا د قوبل کولو ماشين جوړ شو د اختراعاتو نه یوازې ډیرو کارګرو ته اړتیا کم کړه بلکې د کرنې او حاصل له کیفیت او د حاصل له وړوالي سره مرسته وکړه لبل خو د ماشينري پمراسته ډیر شارم زکه هواري او کرنیته چمتو شوې نن غواړو چې په دې موضوع لخپل درنو ملمنو سره خبري وکړو د باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیل او همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب احمد زای زموش ملمنه دي تاسو درنو اوریدونکو هم که د موضوع په اړه زموش له متخصص او ملمنو څخه پوښتنې لري کولای شئ د خبرونې په ترڅ کې ټلیفون وکړئ یا د واتس اپ له طریقه لمر سره نظر شریکي دي فیسبوک له طریقه هم کولای شئ پوښتنې وکړئ facebook.com/azadiradio زموش د فیسبوک باندې پاته ده لمړی استاد احمد زای تاسو کراتو وای چې اوس په افغانستان کې په کرنه او باغداري کې لکومو وسایلو کار اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم له قرآن سلام صاحب تاسو ته پرمه قدرمن ملمتا او ټول اوریدونکو ته
سلام
ټول روزو سه په مننه سره چې موږ ته وخت راکړه. یو مهم موضوع تاسو اشاره کړی ده، هغه نه ټکنالوژي یا ماشینري نه په زراعت کې استفاده او د زراعتي توکو یا محصولاتو لوړول او د هغو په کیفیت کې اضافهوالی راوستل. په افغانستان کې تر دې مهاله دقیقه شمیره نه نشته چې له کومو کومو ماشینریان نه په زراعت کې استفاده کیږي. که چېرته څو شیان ته اشاره وکړو، لکه څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل چې تراکتور به یوازینی ټکنالوژي یا وسیله وي چې په افغانستان کې لغنه د زراعت برخه کې تر ډېره استفاده کیږي. ولې په وروستیو کلونو کې د 2015 کال را په دې خوا یو تعداد ماشینري چې د کمباین په نوم سره یادیږي، هغه بعضې ولایتونو کې د وزارت زراعت لخوا نه د خارجي ډونرانو د مالی تمویل په واسطه بعضې خلکو ته په بعضې ولایتونو کې ورکړل شوي دي. هغو د قانون ته چې هغه زیاتې زراعتي ځمکې کري، چې هلته غنم کرل کېږي، جوار کرل کېږي، وریجې کرل کېږي، وربش کرل کېږي، هم نور زراعتي توکي کرل کېږي، د هغو لپاره د کمباین په نوم ماشینریانې توجیه شوي دي چې هغو سهولتونه ډېر زیات رامنځته کړي دي. یو له سهولتونو یې دا ده چې پخوا به دلته تخم په عنعنوي شکل سره تخم پاشېده، د کرلو په وخت کې به وګورئ چې په د ځمکې په یوه ساحه کې په ډېره ګڼه اندازه غنم راشن شوي دي، ولې په یوه ساحه کې بېخي نشته. دغه ماشینو دا مشکلات له مابینه وړي دي. دا هم په زراعت کې د تهویې یا ایریشن یا د هوا ورکونې پروسه سری کوي چې ځمکې ته لمر په صحیح ډول سره ورسیږي، او بل د حاصلاتو راټولولو کارونه اسانه کوي. دا ټکنالوژي د افغانستان په ټولو ایالتونو کې لا تر اوسه پورې نه ده کارول شوې، ځکه د دې ټکنالوژي قیمت یو څه لوړ ده. نو د عامو دهقانانو یا د هغو کروندګرو وس او توان نشته چې تر څو د ماشینري په افغانستان کې وکړي. یا هم په وړه پیمانه زراعت څوکي، مثلا په بعضو ولایتونو کې وس له د تخمونو د شندل لپاره ماشینریان را باندې تسوي دي، یا په نورو برخو کې د کچلو لپاره چې جوی او پښتې جوړي، د دې لپاره هم د وزارت زراعت د ان ایچ ال پی په نوم چې هغه ملي پروژه وه د 15 کلونو لپاره باید په افغانستان کې تطبیق شوی وای. ولې متاسفانه چې هغه پروژې اوس ټولې متوقف دي ولاړې دي. دا چې وړې ماشینریانې چې غوړي ونې لاندې هم کار کولای شو، د ونو لاندې یا د تاکونو په باغونو کې، د انګورو په باغونو کې هم لغونه استفاده کېدله، دا ماشینري هم په یو تعداد ولایتونو کې د وزارت زراعت او د خارجي ډونرانو په واسطه ویشل شوې ده چې د قانون ته زیات سهولتونه را باندې کړي دي، زیات اسانتیاوې را باندې کړي دي، په کم وخت کې زیات کارونه کوي. نو همدا دې بحث کېږي چې د زراعتي توکو په محصولاتو کې، په تولید کې لوړوالی او د کیفیت ښوالی را باندې شوی ده. یا هم د کچلو ټولولو لپاره یو څه ماشینري ده چې هغه د افغانستان په بعضو ولایتونو کې، مثلا لکه بامیان مثال وکړو، په بامیان کې د یو سیټ یا یو ایس ډی ای لخوا نه د امریکا د متحده ایالاتونو د زراعت له څانګې لخوا نه په بامیانو کې او په بعضو نورو ولایتونو کې داسې ماشینري تقسیم شوې او ویشل شوې ده چې هغه د کچلو د حاصلاتو راټولولو کې ډېر سهولتونه خلکو ته رامنځ ته کړي. یو سهولت یې دا ده چې کچالو نه زخمي کیږي، نه خرابیږي، نو په خو وخت سره مارکیټ تم رسیدلی شي او خپل کیفیت له لاس نه ورکي. دا یو خوبای د ماشینری چې رامنځته شوی ده او خلک له دې نه استفاده کوي. نور ماشینری نه هم د وزارت له خوا نه ویشل شوی دي، خو هغه د پایلوت پروجیکټ یا د امتحاني پروژو په توګه دي چې هغه د میوه د راټولولو داسې ماشینری ده چې کومه میوه په حده او کومه خامه ده، پخې میوه پر شکول کیږي او خامه پرې خودل کیږي. ولې متاسفانه چې افغانستان په ډیرو ساحو کې تر اوسه پورې داسې کوم ماشینري نه ده استفاده شوی لکه کومه چې په نورو نړۍ کې، په نورو دنیا کې لږ نه استفاده کیږي. نو همدا باعث دی کیږي چې زموږ میوه، غلې، دانې او سبزیجات مارکیټ ته په وخت سره نه انتقالیږي، زموږ د قانون ډیر متضرر کیږي. دا یوازینی علت همدا چې موږ له نوې ټکنالوژي یا د سیستم
ډیر مننه
د ټیکنالوژي نه په زراعت کې استفاده نکو.
بله ډیر مننه. سلامت اوسه استاد احمد زئی. شغله عمر خیل کته سي درته وای چې استاد احمدی اشاره وکړه چې لکومو ټیکنالوژي څخه تر اوسه پوري کار اخیستل کیږي، اما دا چې لکومو انانوي وسایلو څخه کار اخیستل کیږي عملا د استاد احمدی له خبرو څرګنده و چې ډیر خلک له ټیکنالوژي یا له ماشينري څخه کار نه اخلي، او ډیر خلک لا هم هغه پخوانی وسایل کاروي لکه حیوانات د غواونه استفاده کوي، له قلبې نه استفاده کوي، یا یوینه یا مغه بخاری یوینه، نه له مدرنو وسایلو څخه. که په دې اړه یو څه رڼا واچوي، د احمدزي صاحب ټلیفون په دې منځ کې قطع دوه بخښې دي، عمر خیل صاحب ټلیفون په دې منځ کې قطع شوی و. عمر خیل صاحب بیا هم در تار کلی وایم. زما پوښتنه دا ده چې احمدزي صاحب هغه وسایلو ته اشاره وکړه چې له مدرنو وسایلو ته چې په افغانستان کې څه ناڅه رواج شوي دي، اکثریت خلک له کومو وسایلو نه کار اخلي؟ لا هم له څارویو کار اخلي، له تیش نه کار اخلي. او په زمن کې دا وایي چې په باغداري کې بیا کوم مدرن وسایل رواج شوي دي؟ مهرباني.
زه هم په خپل نوبت تاسو سرون سره تاسو محترم استاد سره سلام احترامات ته هم همدارنګه ګدرنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې محترم استاد ویلې، په دې وروستیو کلو کې کافي اندازه ماشینري افغانستان ته رسیدلې ده. البته د ماشینري په ارتباط مونږ تقریبا شاید 15-16 کال مخکې هم معرفي شوی و. بعضي ماشینریان لکه فرضاً مونږ په باغداري کې ډېر واړه تراکتورونه معرفي شوی و تقریبا 50 کال مخکې، او هغه ډېر موثر و چې د افغانستان کې اکثرا وړې سمکې دي، دلته د وړو ماشینرو ډېر ضرورت ده. تاسو د سوال په اول به قسمت کې به دوه مه چې فعلي شرایطو کې خوشبختانه تر غوڅ ماته معلومه ده، اکثره ولایتو کې اوس خصوصا د غنمو په کار کې او د بعضې نورو شیانو په کار کې له تراکتورونو استفاده کیږي، چې دا یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ بعضې مناطق د افغانستان لا هم هغه عنعنوي زراعت لري، هغه فکر کوم چې اوس ډېر محدود شوی ده، خصوصا د غنمو په کرنه کې. او د باغداري په بخش کې که ووایم، اوس فعلا مونږ د ماشینري بخش کې وایو، دا واړه تراکتورونه اوس ډېر عام دي. غوږ شوي د وروسته د 4-5 کالو کې چې هغه د بیل وهلو یا د پستول لپاره کارول کېږي، همداراز د ټیکنالوژي په بخش کې که ووایم، اوس د نوي سیستم د آبیاري معرفي شوی ده چې موثرت ډېر ډېر زیات ښه ده. او نور زیات ماشینري لکه فرض مثال لکه تاسو په مقدمه کې ویلې چې د حاصلاتو د ټولولو یا بعضې نور ماشینري متاسفانه تر اوسه افغانستان کې لا هم نشته، خو اوس هم هغه ابتدایي ماشینري چې هغه د واړه تراکتورونه دي، یا فرض مثال د دوا پاشي ماشینرونه چې هغه د پشا باندې به انتقال د اوس دا نیمی موتوردار ابتدایی ماشینری اوس معرفی شوی ده، اما هغه ماشینری چې حتمی ضروری ده لا هم ورته ډېر فکر کوم وخت شته، لا چې باید معرفي سي. او نور ټکنالوژیانه چې نور دنیا کې خلک ترې استفاده کوي متاسفانه افغانستان کې لا هم نشته.
بله ډیره زیاته مننه عمر خیل صاحب. استاد احمد صاحب، د ماشینری اصلي هدف غالبا دا وی چې مصرف کم شي او لمځکه څخه ترلاسه کیدونکي عاید ډیر شي. کدا سی وی بیا ولی په سره لدی چې ما مخکې اشاره وکړه چې په ځینو هیوادونو لکه انګلستان کې پیړی مخکې دې خواته توجه شوه ده، ولې زموږ خلک په دې برخه کې شاته دي، ولې ټکنالوژي ته مخ نه کوي، دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب، لکه څنګه چې زموږ قدرمن میلمه هم هو فرمایل، بعض ماشینریان په افغانستان کې د باغداري او د اګرونومي په برخه کې د یو استفاده کوي. دا چې ولې تر اوسه په افغانستان کې له ماشینري نه استفاده نه ده شوې، اصلی او مهم علت دا دی چې 13-14 لسیزو جګړو ته که چیرته اشاره وکړو، نو موږ ویلی شو چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي چې له ټکنالوژي نه د په زراعت کې استفاده وشي. یو اصلی علت همدا دی چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، او دولت هم نشي کولی چې د کومکی وسایلو په ډول سره خلکو ته د کوفراتیو په طریقه دا ماشینری ورسوي تر څو یو څه ونډه خلک واخلي او ډیری ونډه د دولت وي. په دغه تیرو شلو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي دا هم د افغانستان د دولت لخوا نه په مستقیم ډول سره نه دي سوي، دا د بهرنیو ډونرانو بهرنیو موسسات لخوا نه شوي چې ډیری موږ داسې هم ویلی شو چې د جایزایت موسسې د USAID د اروپایي ټولنې لخوا نه او همدارنګه له نورو هغو مرستندویو هیوادونو چې په دې برخه کې د استرالیا حکومت هم ډېره مرسته کړې ده، د ماشینریان یې معرفي کړي دي او په دې برخه کې کار کړی ده. یوه هم د کانډیک په نوم یوه موسسه وه، دې په اګرو فورسټري کې کار کوو، له همدغو وسایلو ماشینرونو نه استفاده کوله چې څنګه موږ کولی شو ځنګلي زراعت رابینده کړو تر څو له ماشینري نه په دې کې استفاده وکړو. دا زموږ اقتصادي وضعیت نه ایجابوي تر څو موږ له هغې ټکنالوژۍ یا له هغې ماشینرۍ نه دا میکانیزه زراعت په لار واچوو تر څو د خلکو محصولات په ښه ډول سره راټول شي، خلک په ښه ډول سره ځینې وکولی شي او دغه محصولات په ثابت او په مارکیټ ته هم وړاندې شي تر څو د دوی دغه د مارکیټ نرخ راټیټ نه شي یا خپل دغه زراعتي توکي یا محصولات صادره ونوي. یو دلیل دا ده. بل دلیل ولې په نړۍ کې له ټکنالوژۍ نه استفاده کیږي، که چیرته موږ وګورو دغه ځمکه وسعت نه پیدا کوي نه پراخیږي، بلکې په قطبینو کې یخچالونه یخي ویلې کیږي، د ځمکې سطحه د ځمکې دغه وچه برخه نوره هم شنه کیږي. نو د دې لپاره د دنیا خلک دې ته متوجه شول چې نفوس ورځ تر بلې زیاتیږي او زراعتي ځمکه کمیږي، زراعتي ځمکې په ښارونو باندې بدلیږي، په مسکني کورونو باندې بدلیږي، په رهایشي ساحو باندې بدلیږي. نو راځي لاس په کار شو تر څو وکړو چې همدغه زراعتي ځمکه چې کومه چې د دنیا په سطحه باندې شتون لري دا باید دغه 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد نفوس ته غذایي مواد په کافي ډول سره برابر کړي. نو همدر دې باید شو چې د دنیا خلک د ټکنالوژۍ خواته ورودانګل، ټکنالوژۍ ته ورودانګل تر څو وکولی شي زراعتي توکي په کافي اندازه سره همدغه نفوس ته برابر کړی شي. بلې لاته دا چې په افغانستان کې ولې تر اوسه پورې له ټکنالوژۍ نه استفاده نه کیږي، ولې خلک نشي کولی، علت دا ده چې دلته له دې ټکنالوژۍ نه استفاده موږ مجرب خلک نه لرو. لکه ما چې تاسو په لومړیو کې اشاره وکړه، د کمباین ماشین استفاده کول ځانته متخصصین غواړي، ځانته هغه مسلکي کسان غواړي چې لږنه باید استفاده وکړي، هغه هم زمان 15 کار پر مخ وړي، کیمیاوي سره شیندلی شي، تخم شیندلی شي، قلبه کولی شي، بیا بیرته راټولولو په وخت کې هم غنم ریبي، هم ترشل کوي، واخې یو خاطه کانتینر ته چی او غنم خپل پاک غنم بل کانتینر ته چی، یو خو به سبندي هم په همزمان دغه کمباین ماشینونه کولای شي. دا ماشینري د استفاده هغه مجرب ظرفیت یا منابع بشري په افغانستان کې لا تر اوسه پرشتون نه لري. علت دا چې دلته د زراعت په برخه کې د ټکنالوژي لپاره مسلکی انسټنه یا مسلکی پانځه شتون نه لري. موږ د کابل پانتون د زراعت پانځه کې یو ډیپارټمنټ لرو د اقتصاد او توسعه په برخه کې، چې دا ډیپارټمنټ د ماشینري په برخه کې یو څه کار کړی ده، ولې دا کارونه کفایت نه کوي؟ موږ نشو ویلی چې دا کار د دې لپاره کفایت کوي چې تر څو د افغانستان ټول خلک کا ارقام تلر شو. ارقام کې دا شو ویل کیږي چې د افغانستان لاویونه تر 15% نه خلک په زراعت او مالداری کې بوخت دي، ولې 2% تر 10% د افغانستان وګړو ته دوی زراعتي محصولات یا توکي نشي برابرولی. علت څه شی ده؟ علت انداله چې موږ له تروس پورې زراعت سل نه میکانیزه کړی، موږ د اوبو سیستمونه تر اوسه پورې هم عنعنوي او سنتي سیستمونه دي، در حال کې چې په نورو کې د غنمو لپاره، د جوارو لپاره، د باغونو لپاره، د ونو لپاره، د هر څه لپاره یو مشخص سیستم واضح شوی دی چې د سیستم نه باید استفاده وشي. د بیلګې په ډول که چیرته موږ راسو هغه د اګرانومي په برخه کې، که موږ له سپرنکلر اریګیشن نه استفاده وکړو، یعنی هغه سیستمونه د باران په واسطه چې کیږي، هغه او پاش سیستمونه استفاده وکړو، نو د دې مؤثریت ډېر لوړ د نظر هغه ته چې موږ په عنعنوي ډول سره غنمو ته اوبه ورکوو. دا هم
کیفیت لري او هم کمیت د تغیرات ډیر زیات راځي. له بل پلوه د دې بایس کیږي هغه هرزګه یا هغه هغه د ځای بوټي چې دهقان یا د کاروانګر خوخه نه وي هغه به نه راخیږي. که چېرته موږ د دغه عصري سیستمونو د عادیارۍ نه استفاده وکړو، یوه نمره یې ماته شته سپرینکلر اریګیشن ویل چې د پاشان یا د باران وسته، که چېرته نباتات یا بوټ سره سو په اندغه ډول تر موږ کولی شو چې نور ځمکه غرمه پاتې شي، ډریپ اریګیشن سیستم یا قطري اوبو سیستمونه موږ برابر کړو چې اخترت نبات استفاده وکړي، او نور هغه بوټي چې د دهقان یا د کاروانګر یا د هغه چاته دغه غواړي حاصلات راوړي هغه بوټي به رشد نمونه شي کولی. په پاکه اگر کوم غذایی مواد چې په ځمکه کې شتون لري هغه به یوازې همغه مشخص سبا تخریب بده، نور بوټي له دې استفاده کوي. دا یو ستر اقتصادي برخه لري چې هغه اقتصاد ته باید توجه شي. ولې په ټوله کې دا ټکنالوژي په افغانستان کې هم پلي کېدلی شي، هم استفاده ورځنی کېدلی شي، لږ وخت هم ضرورت ده او اقتصاد یا بودیجې ته هم ضرورت ده ترڅو موږ وکړی شي د نورې نړۍ په کچه داسې کارونه وکړو چې ترڅو خپل دغه ډېر کې 50 ملیون ته هم غذایي توکي برابر کړو او خارج ته هم صادرات موږ لوړ کړو. کله امریکا سره موږ افغانستان مقایسه کوو هیڅ مقایسه نه ده. امریکا کې له 2.5 تر 3 میلیارد پورې خلک د زراعت برخې کار کوي، ولې 1.5 تر 2 میلیارد خلکو پورې د خلکو لپاره غذایي توکي غذایي محصولات برابروي د زراعت له برخې نه.
بله،
په افغانستان کې د لاګاو په 50 متره پورې خلک کار کوي، ولې لسته د وګړو د افغانستان ته تل د افغانستان لسته د وګړو ته دوی غذایي ذاتي محصولات نشي برابروي. نو همدا د دې بحث چې دلته له میکانیزي زراعت نه استفاده نه شوي، که هغه د اداري برخه ده، که د محصولاتو د راټولولو برخه ده، او یا هم د کرکیلې برخه چې کله موږ کرکیله کوو په هغه وخت کې هم موږ له ټکنالوژي یا له نوې میکانیزي استفاده نه کوو. نو همدا د دې بحث کېږي چې په افغانستان کې مشکلات شتون لري او دا مشکلات به انشاءالله رفع کېږي.
بله، ډیره زیاته مننه استاد عمرخیل صاحب. دلایل خو استاد احمدزی بیان کړل چې اقتصادي مشکلات دي او نور مشکلات چې ماشینری او ټکنالوژي د موږ په زراعت کې نه رواج کیږي یا کم رواج شوی ده، لیکن داسې خلک هم کم نه لرو چې شتمن دي وسلري، لیکن بیا هم ټکنالوژي ته لیوالتیا نشي. له خپلو مشرانو مو اوریدلې دي چې وای په اوله کې چې تراکتور راغی ډیر خلکو چې وسیم درلود چې وای خلینی اخیستل، حتی لسر سره ډیر خلکو مخالفت کوو. د زموږ په خلکو کې دغه سي نوې شی منل یو څه له مشکل سره مخامخ کیږي، ډیر خلک نوې شی نه مني. فکر نه کوي چې دا مسله هم ډیر رول لري؟
اول په ټولنه کې دا خپل د ټکنالوژي چې په دنیا کې من سرهغله په دوه هدف له خاطر اول هدف چې استاد هم ویل چې دا محصول زیات کی دا خو اغراسي هدف ده، بل یو علت د ټکنالوژي د ماشینری د ایجاد عدم د موجودیت د کافی کاریګرو په نورو دنیا کې ده چې وګړي غواړي چې دا ډیر کار په یا ماشینری وکړي چې د کاریګرو مصرف کم شي. او علت چې په دې ترغو چې ما ته معلوم ده چې په ساحه کې زیږیږي دا د افغانستان د لری یوې کمزمکه لري، نو هغه ته دا اخیستل د ماشینری لکه څه مشکله تمامیږي چې دا واخلي. او دویم دا چې دلته کافی کاریګر شته، بعضې کارونه چې مثلا په کاریګر کېږي ایجاب نه کوي یا رد نه پیښیږي چې مثلا ماشینری شاید لږ قیمت ورته تمامه شي، دغه یو ولادت کېدای شي. یعنی هغه لکه چې مخې تاسو ویلې صاحب چې اوله چې کیمیاوي سره معرفي سولې، حتی ما اوریدلی دي د موږ له مشرانو نه چې هغوی به ویلې چې خلکو به دا کیمیاوي سره خپلو کروندو ته نه ورکولې، حتی په اوبو کې به یې خوشې کولې، او کافي معلومات هم نه درلودل. او د استاد دې خبرې سره هم زه ډېر موافق یم چې دلته په افغانستان کې متاسفانه موږ مجرب متخصص خلک چې په ټکنالوژي دي نیمي باندې عیار وي، کم دي، محدود دي، حتی په نسب باندې حساب دي. دا هم ډېر یو دلیل کېدای شي. او غیر غنا ضرورت ماشینري په افغانستان کې ډېر زیات ده، خصوصا وړې ماشینري ده. یعنی کوم څه مولې افغانستان خلک اکثرا کم زمينه خلک دي، وړې ځمکې لري، نو وړو وړو زموږ ته واړه مشینري نور دنیا کې چې کله یا مثلا فرض وکړو که یو باغ کری که یو کرونده یو مخصوص نبات کری هغه ته اول د ټکنالوژي فکر کوي چې مونږ کوم رقم مشینري ورته لرو. مثلا که مثلا په استرالیا کې اوس دا باغونه کری اولی مشینري د مشینري متخصصینو سره دوی په اصطلاح هغه کوي بحث کوي چې څه رقم ټکنالوژي په کار ده دې باغو ته بیا پس لغه په اساس یې ټکنالوژي باغ احداثوي. افغانستان کې خو ټول شی عنعنوي دي خو سره له دې خبرو هم بعد د بعضې مشینري افغانستان ته راغلې ده که مخکې چې ما ویلې تراکتور خو ډېر عام شی ده چې په ډېر وخت را کېږي دا نوې ټکنالوژي لکه دا واړه مشینري ګر چې مخکې وخت اوس ډېر عام شوی ده جای د دې څاروی نیولی ده په ډېرو سیمو کې او همداراز لکه مخکې چې استاد هم مونږ د میدان وردګو کې یو منطقه ده په نوم د دشت توپ یادیږي چې هلته اکثرا خلک اوس ساتا ترکاری باغونه ټول په دې نوي سیستم د آبیاري کوي چې د دې مؤثرت بیخي زیات ده. نو زه فکر کوم چې دلته افغانستان کې لا هم پوتنشل شته چې مونږ مشینري کار کوو او دا واړه مشینري باندې ډېر فوکس وسي، یعنې په دې تاکید وسي چې وړې مشینري به دلته راشي. معلومداره چې دې کې د وزارت رول هغه د ټولو نه زیات ده، دوی باید په دې باندې کار وسي چې افغانستان ته څه رقم ټکنالوژي راوړي. هغه څه دلته په کار ده، هغه څه لوی لوی مشینري یعنې دي. زه فکر کوم چې افغانستان کې شاید ډېر وخت یې وړه وړې ځمکې لرو، نو د وړو مشینري او د عادي هغه کارا ټکنالوژي نه که استفاده وسي دا به مؤثریت زیات شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ژوند رنګونه پروګرام دی. په دې پروګرام کې په کرنه او باغداري کې له ماشینري څخه په استفادې او ګټو یې خبرې کوو. د باغداري متخصص هدایت الله عمر خیل او همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې استاد مجیب احمد زای زموږ میلمانه دي. که تاسې هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، دا شیبل مرسره تماس ونیسئ. 00-4022-12-15-01 او یا هم 00-4022-12-15-01 زموږ د ټلیفون او واتساپ شمیرې دي. اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم شکر جان.
وعلیکم السلام. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکئ.
بله،
تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکئ. د موضوع په اړه څه پوښتنه لرئ؟ لکه چې زما غږ نه اوري. پر حال کولی شئ خپل غږ، خپل پیغام په واتساپ کې ثبت کړئ. له دې طریقه هم ستاسو خبرې له خپلو ملمنو سره شریکولی شو. بل اوریدونکی لرو، تاسو ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو، خبرې وکړئ. تاسو هم له سټوډیو سره وصل یاست. خیر، فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست خو زما آواز نه اوري. د واتساپ له طریقه خپل پیغامونه پریږدئ. 00-4022-12-15-01. د فیسبوک له لارې دوه اوریدونکي، ځینې اوریدونکو لکه نایاب حسنی لیکلی دي، وایي د ټکنالوژۍ یوه ګټه دا ده چې ډېر کارونه په کم وخت کې ترسره کوي. بل اوریدونکی لرو، اول د دوی نوبت، تاسو خبرې وکي. آزادی مهرباني، مهرباني خبرې وکي.
بله،
ستاسو आवाज راځي. تاسو زما خبرې ولې نه اوري؟
الو،
خیر. دوی چې مشکل لري تخنیکی، د یو بل اوریدونکو پیغام هم ولوم چې د فیسبوک لارې پرې شای دی. احمد ضیا آشنا دی، وای چې په کرنه او باغداري کې د نویو ماشینونو څخه استفاده کول زیاتی ګټې لري چې لاندې تشریح کوم. دی وای لومړی د نویو ماشینونو څخه ګټه اخیستل کرنه پایداري ته اړوي. دا دوهم د حاصل د ضایعاتو مخه نیسي. دریم وخت کنټرولوي، د وخت ضایع کېدل مخه نیسي. څلورم د کار چټکتیا رامنځته کوي. استاد، د دوی له خبرو سره به حتما موافق یاست، هم ځکه چې ماشینري وخت کم ځای کیږي، ورسره کار چټکوي، ضایعاتو ته هم اشاره وسوه. تاسو هم مخکې اشاره وکړه، ضایعات هم له منځه وړي. خو مخکې تر دې چې دوی ته ځواب ووایست، یو وارې به بیا هم یو کوشش وکړو چې یو اوریدونکی مو خبرې کولی شي، راسره وصلېدی شي او که نه. مهرباني کوئ صاحب.
السلام
تاسو له سټوډیو سره وصلیاست. خیر ونش استاد مهرباني استاد مزای د دوی په خبرو کې لاندې تفسیر وکي بیا به در شول نور سوالات.
بالکل زه د ورو له خبرو سره سلام علیکم. هله ماشینری نه استفاده یو دی وخت د بیا مخنیوي د کچیتم غراسو انا نوی ډول سره وګورو چې یو هکتار زمکه یعنی 15 جره زمکه هغه میانه ډول سره وایم په ځواب باندې وایم چې 15 جره زمکه چې تم کا بیل باندې اړو نو هدا اقل لاس نه پر کچیر تکارو کې دا 15 جره زمکه دوی لا په 15 نه تر وې لاس ورځ پر بیل وړي کچیر تم ګل ټیکنالوژي نه نه ستو وسل نه سره کو نو دا 15 جره زمکه به یو هکتار زمکه نه دوه تر څلور ساتنو پر په اول شي یا چې ته موږ کاروانده کوو یا غنم کرو یا هر څه کوو نو دا په دوه تر درې تر څلور ساعتونو پر دا کار شونی دی. نه هلته لاس نفره له 15 تر 3 ورځو او دلته له 2 تر 3 ساعتونو پورې یو ځل تر وخت زیاده. یو بل مهم ټکی زه غواړم چې دې ورور خبرو اضافه کمه چې ته موږ په انانوي ډول سره د بیل پوښتنه یا هم د قلبي پوښتنه زمکه کرو ممکن هغه ځمکه یو ځای کلک وي یو ځای نرم وي دا تخم چې هر څومره د ځمکې لاندې نه هغه خپل معیاري حد نه لاندې دي د دې د رښتیا کېدل او هغه ظرفیت یا توان کمیږي ځکه هغه انرژي چې دا به راخورته شي هغه بیا لاندې لا تور کې هغه تخم کېدلې یعنی دلته جنریشن ما بین ته نشي راتلی یا ګرانومي په برخه کې دا شي
استاد یو بل مثلا د او بخښه تاسو خبرې مکوي نو هر شی وای ګټم لري تاوان لري وس اسیم په افغانستان کې بیکاری ډیره زیاته ده ډیر خلک بوزګار دي که چیرته ماشینری ډیره شي بیا خو بل ډیر خلک بوزګار شي په ځینو هیوادونو کې چې نفوس زیات دی لکه هند ځینې کارونه چې ماشینې په اسانه کولای شي دوی قصدن په ماشین نه کوي خلک مثلا کانال کیندي خلک دی په شکورونو کې خاوره پورته کوي د دې لپاره چې وای ډیرو خلکو ته کار پیدا شي. بله
د آسیا په ډیرو هیوادونو کې دا مشکل شتون لري چې هغه خلکو مدیریت کړی دا کار که چېرته محصول زیات کړو نو بیا دلته د ماشینري استفاده په زراعت کې موثریت تر منابع بشري نه ډیره لوړیږي. ما یو مثال درته وایم که چېرته غنم کړو د بیل په واسطه نو د غنمو تخم ډیر د ځمکې لاندې ځي هغه جنریشن یا جوانزنی یا هم دغه د راشنه کېدل د غنمو هغه قشنه د ځمکې په سر باندې ورکې هغه ټول د ځمکې نو مابین ځي هغه غنم نشي راشنه کېدلی ډیر مقدار نشي لږ مقدار راشنه کېږي ولې بیا په ټیکنالوژي په واسطه په یو لیول باندې دغه ځمکه راول کېږي هغه لیول نو د چا څلور سانتی یا نه سانتی یا لس سانتی یا هر څو سانتی چې نظر د نبات نوعیت ته موږ په نظر کې نیسو د بیل په اساس کې یو کس مثلا د 6 سانتی تر ځمکې لاندې کې یو کس به 15 سانتی هغه کې یا 15 سانتی پر شل کې یا 6 سانتی باندې شرش کېدلی دلته موږ باید مؤثریت مطالعه کوو دی باندې باید تحقیقات وشي چې له ټکنالوژي نه استفاده د اګرانومي په برخه کې څومره فواید لري څومره ګټې لري ګټي باید موږ سنجش کو بیا د دې سره مقایسه کو چې موږ له دلته له بشري ظرفیت نه استفاده وکړو که له ټکنالوژي یا له ماشينري نه استفاده وکړو دا شی متاسفه نه په افغانستان کې معمول نه دی چې دلته مطالعات یا تحقیقات شتون نه لري یا تحقیقات نه کیږي په دې اړه باندې په نورو بلې لکه یو مثال چې مرخیل سایبر کې په فعالیا کې مخکې دې چې هلته باغ جوړ شي متخصصین ورجي چې دلته کومه ماشينري نه استفاده وشي افغانستان کې دا شی متاسفه نه شتون لري دنده لپاره موږ د تحقیق په برخه کې کندیو ډیر سستیو هیڅ تحقیقات د زراعت په برخه کې لا تر اوسه په کافي اندازه نه دي شوی بلکې په نشټون باندې حساب نو دا مشکلات دلته شتون لري. منابع بشري دلته په کافي حد سره شته ولی منابع بشري هم د کروندې او کرکیلې په برخه کې باید داسې مجربه او متخصص منابع بشري موږ نه لرو دا نشو ویل چې هر کس دیقان جوړېدلی شي. دیقاني هم یو مسلک یو کسب ده چې هر کس دا کسب نشي کولی ځکه کارونه تقیل سنگین دي نو هر کس دا کار نشي کولای یا بیل نشي ولای یا د بقن نور د ادیاري سیستمونه په لار نه چاچولای ټول شته څو کوی کنه ستیرولای ټول برا څو باخ کنه ستیرولای نو دا درون کار ده. دلته مجربه متخصص کسان به هم شتون لري بس هغه د قانون ته لاس کله پیندل خلا په ځمکه باندې کار کوي غوي بلی کی غوي پیږي مثلا کله وایم نش فرکی لیونه فرکی نو دا خپل راکول ورته برابرې چې راکول به څو سنتي په ځمکه کې دا تخم لاندې پټ کړي او که د بیل په واسطه هم بیا بیلچه نه استفاده کړي یا بیل نه استفاده کړي هم هغه اندازه اوسېږي. که موږ چېرته منابع بشري نورو ښارونو راوړو غنم پرې کړو نو هغوی خو نه پوهېږي چې په کومه اندازه باندې باید د غنمو تخم د ځمکې لاندې شي تر څو بیرته راشنه شي. دا مشکلات باید په نظر کې ونیول شي. دلته موږ هغه حرفه‌ای کسانو ته ضرورت لرو چې په افغانستان کې متاسفانه د حرفه‌ای کسان شتون کم ده. بشري ظرفیت ډېره پیمانه ده ولې د حرفوي یا د مسلکي کسانو شتون دلته کم ده. دا یو مشکل ده چې باید په نظر کې ونیول شي د زراعت برخه کې. سروان صاحب بل څه ته پام کوم یوازې د زراعت په کرلو کې ماشینري نه استفاده زموږ هدف نه ده. زموږ د کیفیت لوړوالی یا د کمیت لوړوالی بلکې د حاصل یا د محصول راټولول نه وروسته هم د ټیکنالوژي نه استفاده کیږي چې هغه ټیکنالوژي په افغانستان کې مروج ده کنه. دا آیا دلته خلک له ټیکنالوژي سره آشنایي یا بلدتیا لري کنه لري؟ دغه شی ته لا تروس پورې په افغانستان کې هیڅ شانه نشه. یوازې سنتي برخو ته اشاره شوی چې هغه د سړو خونو جوړول دي مثلا کچالو کې ساتي یا میوجات کې ساتي مڼې د شین کې ساتي بلکې له ټیکنالوژي نه چې کچې ته هدف له ټیکنالوژي نه بیا د اټومي ټیکنالوژي په واسطه سره د زراعتي محصولاتو د حیواني محصولاتو د ژوند یا د عمر اوږدوالی د چې هغه پرزرویشن ده. نو دغو ټکو ته هم باید اشاره وشي. په کم مصرف سره ډېر محصولات ډېر زراعتي محصولات موږ کولی شو یو اوږد مهال لپاره وساتو تر څو مارکیټ هغه هر وخت چې مارکیټ د زراعتي محصولاتو یا توکو له کمښت سره مواجه کیږي باید موږ له خپل ګودام نه دغه محصولات ډول سره مارکیټ باندې کړو. دغه ټکي ته په افغانستان کې لا تروس پرې هیڅ اشاره نه شوې او د خلکو ذهنیت هم په دې اړه لا تروس پر نه ده خلاص شوی. هستوي انرژي نه یا اټومي انرژي نه د زراعت په برخه کې نباتي محصولات یا هم حیواني محصولات لپاره څنګه ساتنه کیږي؟ مثلا پیاز د تروس پرې موږ ساتو زمې په خونه کې اچو هغه باندې چې هوا د حرارت درجه لږ وړيږي هغه راشنه کیږي. چې کله راشنه کیږي نو پیاز د استفادې وړ دی ولې پیاز د هغه وخت موږ ته له پاکستان او نورو ملکونو راځي قیمت دلته څو چنده لوړ شوی ولې موږ نس کولای شي وروسته د محصول راټولول نه هم د ټیکنالوژي نه استفاده وکړو تر څو په مارکیټ کې د قیمتونو تعادل وساتو برابر وساتو. مثلا هغه وخت قیمتونه چې حاصلات په افغانستان کې راټولې کانګور وګورو کپیاز وګورو کچالو وګورو قیمتونه خپل ټیټرین حالت ته رسیدي. مثلا پیاز داسې وخت راځي چې په 150 افغانۍ باندې له دې قامه څو مناسب 150 افغانۍ باندې ولې په ځمې کې پیاز قیمت تر 300 پورې هم لوړیږي. دا ولې دا علاج دا شی ده چې موږ ټیکنالوژي نه استفاده نه کوو د محصول راټولول نه وروسته. دا یو مشکل دلته شتون لري چې باید دې ته پام وشي. دې ته باید مربوطه ادارات متوجه شي تر څو په وطن کې خلک د غذایی او زراعتي محصولاتو له کمبود سره مواجه نه شي. نو له هستوي تخنیکونو نه د زراعتي توکو د ساتلو لپاره د هغو د عمرونو د اوږدولو لپاره باید استفاده وشي. په ډېر کم بجټ باندې دا کار کېدلی شي چې موږ په افغانستان کې وکړو چې دا ټول خپل زراعتي محصولات ساتو.
او
بل خبره دا چې تاسو مخکې اشاره وکړه ولې خانان دلته بېطرفه خلک ستا تاجران ستا په زراعت کې لا تروس پورې په افغانستان کې خصوصي سکتور سرمایه ګذاري نه کړ. یو مشکل دا چې د خصوصي سکتور ذهنیت لا د زراعت په برخه کې په سرمایه ګذاري باندې دوی توجه نه کړي او دوی خپل علاقه مندي نه ښودلې. د دوی باندې علاقه مندي مشکل دا شی ده چې دولتي ادارات دوی په دې برخه کمپاین نه کړی خصوصي سکتور نه ده تشویق. له 2001 نه مخکې څومره چې ما یادېږي موږ په افغانستان زراعتي بانک درلوده چې له 2001 نه په دې خوا زراعتي بانک منحل شو له منځه لاړه. دا هم یو قوي ضربه ده د زراعت سکتور لپاره چې موږ دلته زراعتي بانک نه لرو. د جمهوریت په دوره کې دا بانک له موبایل موږ دا توقع لرو او دا هیله مندي لرو تر څو بیرته زراعتي بانک را مبین شي او خصوصي سکتور تشویق شي تر څو د زراعت په برخه کې په پوره ونډه اخیستنې سره دوی باید کار وکړي چې یو کار په دغه څو اخیره کارونو کې شوی ده. بلونکې شوی چې هغه د رحیم ګردیزي شرکت لخوا نه د جلغوزي د پروسس فابریکه جوړه شوې ده په سلګونو خلق تر کار نمینه هم برابر شوی او جلغوزي به په مسلکي او تخنیکی ډول سره راټولېږي دلته به پروسس کیږي دا پروسس معنا ده چې وو یا ته مرحله وروسته د محصول راټولېدل شاته خلق په کار باندې کیږي هلته کله ټکنالوژي سره کیږي دلته به سلګونو نور خلق ته تر کار زمينه برابرېږي دا شی چې چیرته موږ د انګورو په برخه کې په نظر کې ونیسو اندل ترې جوس فابریکې جوړ شي یا د انارو په برخه کې ونیسو یا د مڼو په برخه کې ونیسو د موږ مڼې کله د میدان وردګ مڼې چې په حاصل باندې کېږي د افغانستان په نورو منطقو کې مڼې من پاتیا باندې کېږي دغه وخت په مارکیټ کې تاسو مڼې به کې من له 500 څخه کم نه پېږي یا ایراني یا پاکستاني مڼې دي د دې لپاره چې دلته محصول نه ټولول نو وروسته له ټکنالوژي نه استفاده نشته د موږ خلکو ذهنیت یوازې ټکنالوژي ده چې له ترکتور استفاده په ځرا کې دا ما استفاده دې سوچ نه کی خلک چې آیا د فابریکې شتون هم د زراعت لپاره یو ټکنالوژي کېدلې شي کنه شي کېدلې
بله ټول یو بل سره تړلې دي
مرکو کېدلې شي کنه شي دا ټول یو بل سره لکه د زنجیر کړي تړلې دي چې باید فابریکې شتون لري نو بیا به دوی په افغانستان ته راوړي دي چې افغانستان خپل صادراتي هیواد کې د جوس په تولید کې هغه کړي مڼې جوس تا کړي انارو جوس تا کړي انګورو جوس تا دي هر چې چې د سیستم من سبا افغانستان تر واردېږي نو دلته باید موږ اقتصادي تعادل را برابرېږي دا مشکلات به ټول حل کیږي هر څړی به کوشش کوي چې افغانستان هغه ځمکه چې هغه نن سبا د للمي په شکل سره کړیږي نو دا خصوصي سکتور به کوشش کوي چې کانال سیستمونه را مابین ته کی ترڅو د موږ د محصولاتو په تولید کې تکرار را مابین ته شي للمی یو ځل راټولېږي ولې وبویز ځمکه تر دوه ځله تر درې ځله حتی په بعض ساحو کې تلور ځله حاصلات هم راټولېدلی شي دغه کوم مثال مو تاسو د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ ورکول شالته د قانون تلور ځله حاصلات په کال کې راټولې یا په ننګرهار کې کامه او بعض نور ولسوالۍ دي دې ته باید کار وشي خصوصي سکتور د دولتي زیرت ارګانونو لخوا نه تشویق شي تر څو دوی په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي خلکو ته کار زمینه برابر شي له یو طرفه به مرایز بشری ته کار کمیږي ولې له بل طرفه خلکو ته کار زمینه برابرېږي هم به د عاید کچه لوړی او هم به د خپل انرژي کمه مصرف کوي
بله سب ډیره مننه سلامت اوسه استاد احمد زئی یو اوریدونکو له روز څنګه پیښنه آزادی رادیو یو ځل بیا کوشش کوو چې ستاسو خبري واورو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي مهرباني نه لکه چې زما आवाज ناوړي خیر له دوی به تیر شو عمر خیل صاحب مخکې استاد احمدزی اشاره وکړه چې موږ حرفوي او مسلکي کسان لرو او په دې باس کې د ټکنالوژي په برخه کې دا یادونه هم وشوه چې داسې کسان نه لرو چې مثلا کمباین وچلوي یا دا ډول پرمختللی او ټکنالوژي څخه استفاده وکي دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې وروسته به مزه صاحب په نظر څرګند کی خو اول تاسو وایئ چې آیا زموږ په انتونونو په دې برخه کې خپل وند په ځای کړی دا او کنه دا کړی له غوې نه تاسو توقع څه ده په انتونونو په دې برخه کې څومره کار کړی د خصوصي زراعت په هنځو یو ډیر مننه سرون صاحب د خبرې څخه
ډیر تایید ور خبرې دي فقط
او اواز د څنګه زړه دوه شبان دي چې ما مرخصه او بشي د استاسي اواز کله کله قطه سي د خپل موقعیت او څه تغییر کوي مخ په پایل کې ډیر خو
کله د تغییر خو کسر
او په به حالت کې اوسې مننه ادامه ورکړه
نو غوړم چې دا وایم چې درات په دوه بخښو وشل کیږي موږ معمولا یا سبسیستنت فارمینګ ورته وایو یا بخورنمیر یا خلک چې فقط یو شی کوي چې دوی امرار حیات کوي او یا تجارتي زراعت ته تجارتي زراعت په دې معنا نه ده چې غټ ځمکې بلکې ورکې ځمکې او لږه ورکې ځمکې نه کافي اصل واخلي چې د دې لپاره ټکنالوژي ډېر یو مهم اصل ده او بعض خبرې چې د استاد خبرو په تایید دا وایم چې ټیکنالوژي تنا دانه د چې مخکله په تولید کې کار شي هغه ټکنالوژي چې ورسته له تولید کارول کیږي هغه ډیره مهمه ده. متاسفانه افغانستان کې دا ډیره کمه ده. یو دا چې خصوصا که باغداری ته مونږ راسو، دوه اساسي اصل دي چې اکثرا چې مونږ به د اقینو سلام مخکیږو هغوی نه دي خبر چې د میوې کلکوالی چې دا یو مخصوص آله لري چې دا پېژندل کیږي چې دا په کومه درجه باندې کلکه ده دا میوه یا فیصدي د قند. دا دوه ډیر اساسي فکتورونه په ساتنې د میوې کې دي، خصوصا په میوه کې. که دا څوک ونه سي معمولا د مونږ او تاسو دا اوس کوم محصولات دي یا له دې وجې چې ډېر په ونه کې پاتې کیږي خرابېږي یا له دې وجې چې فیصدي د قند ډېره لوړه ده هغه ځر خرابېږي. نو دا هغه ټکي دي چې ډېر ابتدایي ټکنالوژي ده دا. اما افغانستان کوم تاسو ونه ده اکثرا خلک په دې اصلا خبر نه دي چې اوس کلکوالی د میوې ته څه رقم معلومه یې یا فرض مثال فیصدي د قند باید څه رقم معلومه کړو. دا ډېر په اساسي شیان دي چې متاسفانه نه دي خلک پرې پوه. د راغلو د پانتونونو په ارتباط تر غو څه څه معلومات لرم معلومداره چې پانتونونه دي مونږ متاسفانه په دې څلوېښتو اخرو کلو کې ډېر زیات متضرر شوي دي او هغه شی چې په کار دي چې په اوسني عصر باندې دوی محصولینو ته هر ملحوظات چې دي متاسفانه دا خلک چې له زراعت فارغېږي ډېر کم معلومات لري په نوي عصر نوې ټکنالوژي باندې چې په کار ده چې پوهنتونونه په دې کې کار وسي. دا خو تلا د پوهنتون یا د هغه کار نه د دولتو په سطحه باید کار وسي. لکه یو موضوع چې مخکې استاد هم یاده کړه چې تحقیقات دي، تحقیقات د افغانستان تر اوسه زه پوهېږم په ډېره ټیټه کچه دي یا تا په صفر کې دي. هېڅ تحقیقات موږ اصلا لرونه اوس فعلا د تحقیقاتو بخش چې ده د افغانستان صفر ده او د زراعت ولاړ نه په تحقیقاتو. که دا په ماشینري کې وي که دا په نور عرصې د زراعت کې وي متاسفانه دا نشته. نو د مونږ تقاضا هم اوله له دولت نه بیا له خپله له پوهنتون نه دا ده چې دا نوي شیان دا نوي کومه ټکنالوژي چې اوس دنیا ته معرفي شوې ده دا باید محصلینو ته وروښودل شي. یعنی هغه زراعت کې اوس زراعت دومره پیشرفت کړی ده استاد صاحب بهتره معلومه ده چې په هر شاید په پنځو لس کالو کې هغه ټول سیستم تغییر وکړي. اما متاسفانه د مونږ کوم کریکولم چې دا تر غوڅې پیګم دا لا هم هغه مخکینه کریکولم ده باید ته تجدید نظر وسی. ستا ډیر استادان د مونږ چې ورس نیوي ما تلری ماستریان لري ډیر ښه روان دي. خب متاسفانه زمینه نه ده مساعده زراعتی تو پانتونی نتیدی زراعت که کمی که پانزهی چی دی اغیت عملی کارونه دیر کم دی دیر کم دی تر گوز چیزه ما تا معلوم ده پا کار داده چی ده عملی کارونه لگزیاد کی نیوی تکنالوژی خلکو تو رو خیی دیر ابتدایی شن. یا بل مثال هم زغوالم او آیمه چی اغا مثلا که مونگو والو چی دی میوی دی اخوهن جلوگیری و کچی وست لطی پسرلای در آروان ده دیر ساده دیر چلور طریقی دی چی اغه مثلا دی اوبو سیستم دی امر کې څو ساده مل سپرینکلر یا باراني سیستم ده. دا یو ټکنالوژي ده چې موږ لري د میوي د یخوهنې نه موږ کوي چې تر دې زیاته پورې مخنیوي وکړو. او بلې دا فرض مثال په د باد سیستم ده چې په نورو دنیا کې په هر باغو کې د سیستم جوړ شوی چې هغه باد تولیدي شمال تولیدي چې هغه هم باید ستدي ګرځي چې د یخوهنې نه مخنیوي وکړي. بل دا چې فرض مثال موږ بعضی نور شایان دی چه لکه حرارت تولیده یا چراغونه دی دا باید استفاده کو او لگه نتره سپیر سو بیا تنات آبیاری سیستم ده. بعد نسی شایان دی چه باید اولا یو مشکل بل مشکل هم داده چه دی اکسان دی منگا بزگران دین اصلا خبر ندی دا اوش بکار ده دی زراعت دی ترویج دی بخش کارمندان ترقات و دا خلق خبر کرده تکنالوژی نه دیر دی مونگا اکثرا خصوصا باغداران پا دیر اما غزارو انا نوی طریقو بانه مخلیت دی که انگورو تراس نید پا انگورو که تاسه نهوز در دی چلی سیستم جوره ول یا دی چلی سیستم جوره ول دا دیر قدیمی ده. اما افغانستان که لان هم اما زاله باغو ندی اما پزارو شکل بانی روز دی چه دا وست یا وادی تکنالوژی دی و تدایی کار ده تی اکثرا نوز کرد چه خلق وست بدی پوسیوی دی پا معصرت پوسیوی. خب بیا هم پر مثال چایلا جو رسمی دی انگورو پیقان بزگر نپیگی چه وست اختل تا کم طریقه پا دی بانده پی اصطلاح جک کی چه دا ارخه طریقه خاصه در واخوی دا شایان نو اکثرا دی وزارت زراعت وزیفه ده چه متاسفانه او رسیدگی فکر کوم چې اوس ډیر نه کیږي.
عمر خیر صاحب او بشه تاسو مخکې د میوه د وسیله یادونه وکړه چې داسې وسایل شته چې میوه پخواله معلوموي یا نرمواله او کلکواله معلوموي او همدارز قند معلوموي. دا اله څومره قیمتونه څنګه دي؟ آیا په افغانستان کې هم پیدا کیږي او کنه؟
او کل پیدا کیږي. دا ډیر ساده دی. شاید حدود دی یو لاس افغانۍ د هر یو اله قیمت یا شاید لږ زیات یا لاس 15000 ډیر زیات نه ده. ډیر ساده یو ډیر ورکه وړو ته نه ده چې په تاسو په جوب کې جاییږي. خصوصا کله چې څو ساده مې رس داد مونږه سکتور خصوصي خلک سي دي. دوی په دې کې زمينه توجه کوي. ساده شان دی سروان صاحب. یعنی زه چې کله به اکثر خلک شای همسته نو دا دیر ساده و سایل دی هر چطور پیدا که دی افغانستان که موس پیدا که دی خارجم پاسان سر را رای سی پاسان نمیگه لفت سر و تلا کوایش پیدا
که. بله دیر زیاد منه نکور رو دن استاد امزه واس تاسی و تاسی هم لدی سر موافقی است و عمر خیل صاحب موافق ده چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې تحقیقات نکیږي او دا هم موویل چې له ټکنالوژي سره خلک بلد نه دي. نو د زراعت د پوهنځیو ګټه څه شوه؟ دوی باید څه وکړي چې تحقیقات دوی ونه کړي؟ نو دا خلک چې دوی فارغوي هغوی د څه شي لپاره فارغوي؟ هغوی باید څه وکړي؟
پانتونو څنګه څه خپل وانډا راکړی دا خپل کار کړی دا بیا هم زه تاسو ته د مقایسوي مثال درکمه. کتاش د هاروارد پانتون د تحقیقات بودیجه وګوري د یو کال لپاره تر 1.4 میلیارډ ډالر زیاته بودیجه د افغانستان عادي او
خیر نو موږ د هاروارد پانتون نتایج هم له افغانستان له پانتونونو نه غواړو چې هغوی اختراعات کوي همیشه ډېر لوی کارونه ټوله دوی کوي.
ما دا مثال په ډول تصویر په کابل پانتون کې یا په نورو ولایتي پانتونو کې د افغانستان د استادانو معاشونه سم نه ورکول کیږي. محصل ته د تحقیق زمینه نشته نه ده برابره. محصل باندې چې موږ یو انټرنشپ پروګرام کوو چې کله دولتي ادارې په ځل د محصل باید څلور میاشتې په عملي بڼه کار وکړي تاسو د کار زمینه ورته برابره کړئ. انټرنشپ کریډیټ ده که چېرې یو محصل نه اخلي دا په دې معنا چې د محصل فارغ نه دی هغه په ټرانسکرپټ یا درې کریډیټ دی انټرنشپ نه رسېږي د عملي کار یا صحاوي کار. زراعت داسې یو مسلک ده چې په تیوري باندې نه ده ولاړ. زراعت په تحقیق او په عملي کار باندې ولاړ ده. دېشته امرخیز هم اشاره وکړه تاسو ته تر موږ بهتره معلومه ده. نو په افغانستان کې د عملي کار یا د صحاوي کار زمینه هیڅ نه ده برابره. استادان زه نه ملامتوم چې ولې دا کار نه کړی. څه نه څه تحقیقات په دې وروستیو کې د زراعت په برخه کې د اوبو لګونې په برخه کې پوهان ذکر الله صافي کړي دي. تاسې د هغو تحقیقات کتلی چې د زراعت پوهنځي نورو استادانو کړي دي یا د نورو پوهنتونو دری کابل پوهنتون مثال ما تاسو درکړ ولې دا بسنه نه کوي کافي نه دي. تحقیق د هر پوکی پړه د هر زراعتي محصول پړه باید تحقیق شي. د مڼو لپاره باید تحقیق شي. د انګورو لپاره د زردالو شرط هغه معمول زراعتي توکي میوجات دي که سبزیجات دي که غلجات دي یا هر بل زراعتي محصول یا توکي ده د هر یو لپاره تحقیق ضرورت ده چې باید وشي چې په کوم شرایطو په کوم د خاورې په کوم خصوصیاتو د اوبو په کوم خصوصیاتو په کوم پی ایچ باندې باید وي چې دغه محصول دلته وکړل شي. متاسفانه چې دا کار نه دی شوی. بالکل موږ دا تاییدوو چې افغانستان کې تحقیقات د زراعت برخه کې نه تر اوسه پورې په هیڅ باندې حساب دي ولې د بودیجې شتون او
لیکن هر شی به فکر کوم چې له بودیجې سره به ډیر زیات ارتباط ونه لري. خلک وای وای کوم کارونه چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې مرحوم ډاکټر صاحب وکیل خان وکړل هیڅ په هنځي نه دی کړی. یعنی یو شخص لزان سره هم
زراعت د پلار په نوم یادیږي په افغانستان کې. زراعت د جهانوي ای زراعت نه راړول عصري زراعت نه دی. عصري زراعت د پلار په نوم یادیږي په افغانستان کې. هغه چې کوم کار کوي دا ممکن په سل راتلل کلو کې
ستوري او نو لزکه توقع ډیره کیږي چې د زراعت یا د کرنې په هنځي هم ځینې کارونه وکړي، تحقیقات وکړي، یعنی څومره چې توقع ده هغومره کار یې نه دی کړی. یا تاسو مخکې په خپله د کمباینونو خبره وکړه چې څوک نه پوهېږي څنګه ورڅخه استفاده وکړي. آیا په پوهنځیو کې دا شی محصلینو ته ورښودل کیږي که محصلینو زده کړې دوی بیا د قانونو ته ور زده کړي؟
لکه څومره چې ماته معلومه ده، زه خپله د زراعت فارغ یم، موږ د زراعتي ټکنالوژي په نوم یو مضمون درلوده چې په هغه کې هغه معمول د هغه وخت زه په 2008 کال کې له زراعت نه فارغ یم، او د هغه وخت پر چې کومه ټکنالوژي په زراعت کې استفاده کېدله، البته د افغانستان کریکولم اپډیټ نه و په هغه وخت هم، نو هغه معمول ماشینري یا ټکنالوژي چې په زراعت کارېدله هغه موږ سره پیژندل شوی و د تیوري په شکل. اوس هم په افغانستان کې د تیوري په شکل سره کودل چې دا معاصریت په صفر باندې حسابېږي. هر کله چې موږ وغواړل یو ټکنالوژي نه په زراعت کې استفاده وکړو، باید ټکنالوژي محصلینو ته په عملي بڼه په ساحه کې ورښکاره شي، د هغه د کار مؤثریت، د هغه د کار کیفیت، د کار سرعت، د کار دقت، باید ټول په ساحه کې وښودل شي. هر څومره چې موږ یو محصل ته تشریح کړو چې دغه ماشین مؤثریت دومره ده، دقت دومره ده، او سرعت دومره ده، هغه چې په عملي باندې نه محصل په دې نه شي پوهېدلی چې بیرته هغه کوم چیز چې د استاد لخوا نه محصل ته ورښودل کېږي په همغه بڼه د هغه دهقان یا بزګر ته ورښودل شي یا یو بل عام وګړي ته ورښودل شي. ځکه د عملي کارونو لپاره په افغانستان کې لا تر اوسه پورې هېڅ نوه زمینه نه ده برابره شوې، هېڅ کار په دې برخه کې نه ده شوی. حتی زموږ تحقیق پارکونه چې په دې کابل کې شتون لري، د بادام باغ تحقیق پارک، د باغداری په برخه کې ده، او د دارلاما تحقیق پارک، د اګرانومي پارک کار کوي، د غلجات پارک کار کوي، یا د مالدارۍ کچیر تراس د بنسار تحقیقاتي پارک. محصلینو ته پوره ونډه نه ورکول کېږي په دغه تحقیقاتي پارکونو کې، په فارمونو کې چې دا محصل لرې سیل ترې په عملي بڼه وي، ځکه وزارت زراعت معمولي نه اجازه نه ورکوي. محصل ته وایي ته دا شی خبرې، محصل چې تر څو تحقیق ونه کړي، کار ونه کړي، نو څنګه به وکولی شي د دهقانانو مؤثریت د ټکنالوژي په استفادې کې لوړ کړی شي؟ یا یو محصل چې کله یو ټولنې اعظمي ته ځي، نو محصل هلته د خلکو د رشان وړګځي وایي ته څنګه د زراعت ته فارغې چې په دې شیانو باندې نه پوهېږي. هغه مشکل دا ده چې پوهېږي ولې عملي کولی نه شي. کار
ټول تیوري
خواهش له خپلو تیوري ده، دلته ټول زموږ اکاډمیک مرکزونه په تیوري باندې ولاړ دي. دلته لابراتوارونه شتون نه لري چې په کار وکړي، دلته تحقیقاتي فارمونه شتون نه لري، وزارت فارمونه شتون لري، ولې محصلینو ته اجازه نه ورکول کیږي؟ دا یو مشکل دلته شتون لري. د زیرت ارګانونو ترمنځ کوآپریشن یا کوآرډینیشن یا همکاري او هماهنګي شتون نه لري. لومړی باید دغه شي ته پام شي، دا د رهبرۍ باندې کارونه دي، دا د استاد له سره لوړ دي. رهبرۍ باید دا کارونه زمينه سازي وکړي تر څو محصلین وکولی شي، او په تدریجي ډول سره موږ دا مشکلات له دې ټولنې له دغه جغرافي نه د افغانستان دغه مشکلات راکولې شو، بیا ټکنالوژي نه مستره کولې شو، خپل زراعتي محصولات او توکي هم ساتلی شو.
ډېر مننه، سلامت اوسئ استاد احمد زئی. مرخیل صاحب، که تاسو هم په یوه جمله کې څه اضافه کول غواړئ نو مهرباني.
فقط زه غواړم لکه د استاد خبرو په تایید چې زراعت یو عملي کار ده، تیوري هغه ابتدا ده، تیوري ډېر مهمه ده، اما عمل ډېر زیات لغنه هم مهمه ده. که څو ساز ویری باید محصلین ته د کار زمينه مسائل چې د تحصیل په وخت کې چې اوس کوم شی چې دوی زده کوي دا د چی شی، اکثرا خلک په دې نه پوهه. که څو ساز ویری فارغ سی له فاکولټی نه چې کلی تلار چې خلک ورته وایي چې ته خود زراعت فارغ، نو دوی باندې باید پوسی چې هغه عملی نه ده. نو عملی کارونه ډیر مهم دي په زراعت کې، او تیوري اساس ده، اما عملی باید کارو کې. نو موږ وایو چې زراعت هم علم ده، هم فن ده، هم سکل ده، نو په کار راځي چې عملی بخش کې ډیر کار وسی.
ډیر زیاته مننه. کور ودان له دواړو درنو میلمنو، د باغدار متخصص هدایت الله عمرخیل، د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب احمدزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل، تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو او څلورویشت ساعت خبرونه اوري.
پورته شپې بولا وړي پرندې بیا کړه چې وی بیا کړه پورته شپې بولا وړي پرندې وی بیا کړه چې وی بیا کړه لاندې دې مکتب وای په لاس کې دې تسرو بولو مونږ چې وی بیا